ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او احترامونه د ډیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې درته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. څنګه تاسو معلومه ده نن ورځ زمونږ د پښتنو په اصل نسل باندې دغه زموږ موضوع وي او نن مداخله چې پر مې د ابوالله رفیع صاحب سره خبره شوې ده په دې قبیلو باندې هم خبرې ترې کوو او هغه دا ویل چې زه غواړم په تفصیل سره د یوسفزو هغه دردناکه او غم د غم ډکه د مشرانو هغه وجنه چې تاریخ کې ځای په ځای مونږ لوستي هم دي او وایي د پښتنو د مشرانو اووه سوه مشران چې دا جرګه وغوښتل شول کابل ته د میرزا الغ بیګ چې د بابر نیکه او همدغه پښتنو ځان ته مشر کړی و هغې د یوسفزو د جرګې نه او د هغې د زور نه د هغې د فهم نه هغه یره کوله نو دغه مشران یې په دې بانه باندې وایي چې وغوښتل چې هغوی ته یې میلمستیا کړې وه او هغوی ته یې ګندې دا درناوی ورکو خو په شای په پټه ذهن کې دا و چې همدغه خلک دي دوی به د خپلې مخې نه لرې کول غواړي د دوی زور به ماتول غواړي نو بیا د هغې په نتیجه کې دغه مشران چې په څوکې اووجل په تورو څوکې الال کړل چې په چاته زهر ورکړل په خوراکونو کې چې څنګه کولی شول او بیلو بیلو خلکو ته یې دغه ذمواري په لاس ورکړه او هغې ښه په ایمانداری سره چې خپلې پښتنې قبیلې پکې وي د هغوی خو که څنګه چې راسره هغه حبیبالله رفیع صاحب ملګری شي نو بیا هغه ته ورځو خو زمونږ سره برخ صاحب ملګری شوی دی. برخ صاحب ته په خیر راغلي ووایو. برخ صاحب تاسو ته دې معلومه چې زمونږ خوږ درون مشر یو دانشور یو لیکوال یو تاریخ پوه صدر اعظم برخ صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایم. وعلیکم السلام او ستړي مشه تاسو هم اواز مې لږ غونډې ماتیږي اوس خو ټیک دی تاسو صحت مو ښه دی؟ ښه زمونږ سره لږ شبو کې دغه ملګری کېږي حبیبالله رفیع صاحب او جی ما نن برسب نن مې یو ډېر ښه هغه په لاس راغلی دی د تاسو خو به ویلی مې د ولی خان دغه کتاب دی د فیکټس آر سیکرټ چې هغه رښتیا رښتیا دي نو د هغې یو برخه مې هغه ما وي که چېرې نن دغه نه و حبیبالله رفیع صاحب ګندې بیا نه شو ملګري ځکه چې هغه سره د ټلیفون دغه ستونزه ده نو ما وي چې په دې به بس کوو خیر دا به دا هم د تاریخ برخه ده دا به یو بل دغه ته کېږدو ما ته هغې نه هغه اخیستې ده فوټوکاپي هغه ټول هغې مولانو مولانو نومونه دي اکثر پکې زمونږ نه دا غم تپوسونه کوي د اورېدونکي چې انګریزانو به څو روپۍ ورکولې دغه ډېر زیات نومونه دي پکې او څونه لس روپۍ به هم د میاشتې ورکولې پنځه لس به هم ورکولې حبیبالله ښه نو حبیبالله رفیع صاحب وایي چې ما ته یو لس منټه پس ټلیفون وکړي نو خیر دغه ته به یو لس منټه پس وکړو او تر هغې به مونږ ځان ته داسې کولی شو خپلې خبرې وکړو نو په دغه مولانا باندې هم او په تېره دغه کې خو مونږ ښکلی بحث شروع کړو به برخ صاحب خو د هغه په خپلو زمونږ چې کوم دودونه دستورونه دي بیا پکې مونږ درې پښتونوالي په اړه باندې نو هغه هم زما خو خپله ډېر خوښ شو خلکو هم پکې هغه اخیستې وه خوند یې ترې اخیستې وه خو دې مولانا پورې مې خیال شو درې حقیقت دا دی چې د یعنی بیا د دین ایمان دا خرڅول دا ډو سمانه بیا نه لري
دا داسې چلی چې یو خو مونږ لږه غلط پینه کې یوم یو او هغه دا ده چې دا دوه قسمه خلک دي دا چې مونږ ورته مولیان وایو په دې کې یو خو صحیح عالمان دي چې هغه په تاریخ کې ډېر لوی لوی کارنامې دي او علم زدوي او د دین خوب او ایماندارۍ سره د دین اشاعت او د خورولو کوشش کوي. یعنی مطلب دا علماء حق چې وته
حق چې دی وو
بل علماء سو دي سو چې دا هغه دا پیښه یو په چل په روړه جوړي ته ګټه کوي بل کار والا نور وی نو دا کار چې کوم دی وته ډیر آسان کار شوی نو د دین په ذریعہ باندې ګټه مټی کول غواړي. نو دا دی دا خدای را خبره ده چې په اړه پیشه کې څه بدنام خلک راشي نو غیر نور رمضان سره بدنام کی. نو دا خلکو چې کوم دی نو ډیر بدنامه د دین په غاړم کړی دی د علماو په غاړم کړی دی او تاریخ کې هم ډیر وران وران کارونه کړی دی او بهرحال دغه پیشه پکې یو وستا چې دا یو څلور شپږ صورتونه دوی لګې دواګانې دوی او ډیرې کیسې دوی او بس صرف دا کاری چې نکاح وای او غوښته باندې وای او جنازه او ښخات والا هغه دغه خلک
او هغه دا هغه وخت یې چې انګریز ورته ویل چې روسیان چې دي دا به خدای دي دا کافران دي دا لکه نو پاګه پسې به شروع او دا به دا هغه به دا خو بیا به ته
دا مثال کوم چې کله د جرمني او د انګریزانو جنگ شو
او
نو دې خو به غمه دا اعلان وکړي دا انګریزان چې دي نو دا کتاب دي او دا وته د پټه نو چې جرمني ولا مخلي کتاب بیا نو دوی خو بیا دا څه کوي چې څه ولا په سپکي ګټه وي وتا غوي
په دې مليانو کې د دریو مليانو دغه کړره مطلب دا چې مذهبي خلکو کې یو د حاجی صاحب تورنګزو چې
او غمو
او یو په فقری پی او یو په وانده مولا چې دا
نو دا په پلزې مولا ناګان وو دا د غو دا نو مطلب دې کې صحیح صحیح خلک وو
هاو
خو په دا ما هو تاسو چې دا په نامه دا رسوي چې دا د زور خوري نو دا خلکو دا خو خلک رمضان سره دا کړی
خود دوو کسانو په لکه حاجی صاحب تورنګزی چې کله مړ شو یا د غشانت مولا پونده د مولا پونده زوی چې دی فضل الدین غالبا نوم یې افضل الدین یا فضل الدین هغه هم انګریزانو واخستو د مولا د حاجی صاحب تورنګزو زوی بچاګل هم یې انګریزانو واخستو
او خو بیا رسو نو ظاهر خبره ده چې خوروا
خو دغه په اړه باندې بیا کننګوم لیکلی دی تر اخره چې دا انکرپټبل دی دغه نه دی دا فکرې پی دی باندې ډیر دغه وکړي دیم واخلې نو هغه چې نور ډیر کوشش هم په هر مولا باندې هغه واخسته خو دې موږ نشو کولای چې فکرې پی و چې دی لیونی دغه نه اوس ما سوخله ما به سوخله اس کی کنه نو تر اخره هغه په خپل خبره ټینګ پاتې شو فقیر اپی او خپل ازاده مبارزه چې وا هغه تر اخره اوساتله د پاکستاني هم نه منو او یعنی پاره ورونو کې پاره ګوبه کې
هغه پرابلم چې ویل چې کله وانه که سپیشل وبیا د ورنامو له کوشش کوچې به مونږه خشته ده دا خبرې مې نه نن په تاریخونو کې اوړي وروړي چې پیسې به ورسی دی او دا به وسی نو هغه چې وانه کې سپیشل وبیا د اغشتو هغه دغه شروع کو چې بدنامې کې په دې بل طرف نو دا هم چې یاست خو دې لوي لوي ګوتی وی کنه چې هغه کیږي
به پر دې کې د خان بدرانو نومونه مخستې دي د بنو د نواب شو د ټانګ شو د شانتي د کرکو د لکی مروتو دا وای چې د ټول نوم لوی دغه د غپو حوالہ ورکړو د کلی خان غټه زموري او هغه د ټول نوم منې چې مولانا مروتو هغه واخست او هغه بیا د او د جمعیت العلماء سرحد د داغي چې کوم مشر دیغي پوري زمونږ د پیر بلکې دا چې د پیر بابا د جماعت مشر چې کوم دی دغه سره 15 مولا نور اخستیو په 15 روپۍ د میاشتې دغه شانت په سواد د سواد بچ وزیر اعظم چې واغه په پیسې مولانو لور کولیو
او
دغه بم په تفصیل به کې خیر یو ځل به په دغه باندې هم خبرې تر کوزه کې زمونږ دی اوریدونکو ته برسه باواز برسه باواز اواز اواز
نو څنګه ده
اوسه؟ اوسه ده اوسه ده اوسه ده
نو هغه هغه د کلمې کلي مولانا عبد الله شاه هغه کتابونه لیکلي نو هغه وی چې زه اوسه کوم نرمه راوي دا د نن لسی کیو ما د مسلم لیکو او موږ به د دې دې سي افس کې وو ما کې دا د تکمونه ولا کول
نو نو مونږه انتظار کوو دغه ته خو ستاسو که هم کومه خبره باندې خبره کول غواړئ نو برق سے باغه خو به مخه له 20 منټه کې مو سره مرګره شي خو په تیر یو په دې تیر بحث کې زمونږ چې کله په بدل بحث کوو هغه خري دغه پوري نو د بدل مونږه اڑخونه وویل چې را بدل خشې نه دی یا خشې دی دغه په معاشره کې دادی 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 د دې سره سره نن راته د سوري یو بل هغه چا خودلو ما وی چې سر شریک ما هغه وی چې دا به هم د سوري یو رنگ وو چې کله به دا روغه وشو او د غسوره به په چا باندې وروته پر هغه شو ورواړه ول چې کنه دا سوره به دی ورکی نو هغه به د څو کړل چې د دې بل چې چرته به چاته به ورکی د دې مشر بلاړو او په هغه په کور کې به په صدر واچ ورته ویل چې دا زما لور شو د نن نه د دینه پس په دې ټول هر څه ذمہواری زما دا به تاسو په کور کې دا دلته کې وساتې دا تدې سر د دې چې سر اشتي کوي تاسو خو د نن نه پس کاندې دا زما لور
هم شو لور دا بالکل دا دا مطلب دی
دا خو مال خوان راکو
خو زه چې وا دا په پښتنو ماشه کې د ټولو نه لوی د احترام نه اوا ها او د خو دې تګ راتګ کوم دی اوس اوس زمونږ په دې علاقو کې د وړو جرمونو په سلسله کې داسې کېږي چې هغه سره نه خو چې یو سړي باندې جرم دغه شي نو هغه ته وایي چې نو د زنانو یو ننواتي که هغې کې څه ضروري نه ده بوډیانې وي پکې زنانې وي دغه څه کسه زنانه جوړې شي او هغه متاثر سړي کره لاړ شي هلته کې چای مې اوس کې وځیا راشي نو دا د دغه وا د چې بیا رسته په دې خلکو کوم مطلب دی چې غلط دغه شروع کول دغه نه بدنام که خاطر د خوشاله چې د عدالت وغیرہ په باندې دغه ولګولو نو اوس بیا هغه صورت حال رورو بیا پیدا کیږي چې کوم اصلي پس یو څو ځنه نه تلل ته چې اسکلو بیا راتلل نو هغه څه کې رورو بحال کیږي او دغه صحیح شکل
دغه ډیره خبره ده خو دا چې ګندې د دغه جنې تور ګونه او نسبین ګونه اورور یا مړې کړې دي یا نور څه بد کړې دي یا نور څه بد کړې دي او د هغه زور چې کوم ده دغه خزی لراشي د دې سره سره برسه بوس خو سره لاده سي هم ده چې دا خواره به یو خدا چې پسوره کې لاړ شي نو سپک وته قتل کیږي بل خبره ده سکه چې مقام خو نه کنم او بیا دی چې او اوس خو د انتقام د پاره ته اخلي کنه چې
هغه وګوره چې پاره ته دا غي سره دا غي د قتل کې د ډیر ورځې ما یا پلار زما پلانې قتل کړې ده نو هغه ته په خط تر یو کو کته نه
جوړ او
هغه ایم له خر انسانان دي جذبات دي دا هغه کور زنه نه ته په خن نظر ته نه کته نو دا البته د ساتلو دا غن نو دا چې اوس کوم راغلو دي چې خو دې حدا پورې خبره لاړه چې په اورنه کې او په غیږه کې ما شومان هم د فورې د پاره وکړل
ها او
چغاله لا لا غي پر ولو دی په فوره کې چې د فلاني نو فایا دا چې کوم دنو نو دا خو دې مطلب ګندا خپل ته جوړ شو دا خبره چې نو وی اله مو دا سره په باندې دا راغلو او هغه چې د نه باندې شو تل خراب شي او دا چې د قتل لا بدل مثلا دا چې قصاص خو په اسلام کې روا دی او نو قصاص بدل په پوره پوره غشتل چې کوم دی نه خو مناسب وو خدا هغه یو قتل په جواب کې غیر متعلق سره وجل یا ډیر وجل یا غکور باندې میراته کول یا پکې بم خلاصول چې کوم دین دا ناروا خالص مجرم کو چری او اجل شي نو دي کې سدوم را دغه نشته
بلکې دی مجرم د دې سزا پر څنګه تاسو ویل مجرم سزا خدا دې چې په ټول دنیا کې دا لکه مثال په دې په یورپ کې وسه دی د مرګ په بدل کې مرګ ختم کړي دي خو عمر خیری ورته یې خیری مطلب سزا خدا خو بهرال
هغه دا غینم خراب ده چې عمر خیر چې کوم دی دا یو حکومت بوت بل هغه چې کوم دغه خاندان دی نو هغه به اوم د پالنې او روزنې یو بله ذمواري وسره ده دور خو چې مړ شي خو بس ختم چې غمونه ختم شل هغې به خپله مخه کوي او بله مخه په دې کې د اسلام د ټولو نه ښه اصول دا دی چې هغه چې کوم دی نو مخې ته به کتلی شي که چېرې په افق پیدا وه په معاف کولو کې نو معاف دې کړی شي که چېرې په افق کې پیدا نه وه په دغه کې ونو یعنې مطلب د معاشرې ځکه چې دا هم یو ډېره لویه مسله خو ده چې دې ټیک د مجرم د ګناګار د خود سره چې کوم هغه خاندان دی ورپسې وال بچي دی خدای دی دغه دی هغه هم به سرپرست کیږي دا هم یو ډېر اهم سوال دی کنه که یو قاتل هم پاتې شي او هغه د کور یو فرد دی د ګټې وټې نو هغه خو هغه نور هم ورپسې سزا ورسول کنه
ټول سره ټول سره کړیږي یا ټول سره کړیږي خو برق صاحب زمونږ سره زمون سره حبیب الله رفیع مرګره شوی دی یو وړه شاند مخلو ګران اوریدونکو تاسو مشه ته زمو د دمینه پس راځو هغه ته بخیر راغلی مو او په خپل موضوع باندې بس پیل کو را سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-04-03
ګرانو دونکو د ډیوري ډیو سره مرګ لري زمونږ د پښتنو په اصل نسل په دې خبرونه کې موږ نن په قبیلو باندې خبرې کوو د پښتنو ډېری قبیلې دي لوی لوی قبیلې دي سوک سوک دي دا سوک دي چرته چرته پرتې دي په دې باندې خبرې ترې کوو زمونږ سره برسب خو تاسو غواورې دو برسب سره دی خو زمونږ سره زمونږ بل خوږ درون مشر دانشور تاریخ لیکونکي تاریخ ویونکي حبیب الله رفیع صاحب کابل نه مرګ لري شوی دی حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشه په خیر راغلی ډېر زیات مننه او منګه ورک سبې د خوستاسو دراتلو انتظار کوو موږ ځان په موضوع بل موضوع هغه کړه خو اوس راځو تاسو ته مایک سپارو د پښتنو په قبیلو باندې به هم خبرې ترې کوو په قبیلو کې لوی لوی قبیلې دي او بیا په بعض بعض قبیلو په کې ډېر تراخه وختونه راغلي چې تاریخ کې معلوم دي لکه د یوسفزو تاسو خپل ویلو چې په دې به بحث کوو نو مایک تاسو ته سپارم چې په پښتنو په قبیلو باندې موږ پوه کړئ
پورې نمونه ورزده کوي او په دې ترتیب یې خپل قومونو خیلونو سره آشنا کوي همدغه لړۍ تقریبا 400 کال وړاندې 400 کال وړاندې په مخزن افغاني کې هم تعقیب شوی او ځینې نور کتابونه هم په دې برخه کې په قومونو قبایلو بحث کوي تواریخ حافظ رحمت خانی کې یوسفزو سرګردانی بحث کوي او دغه نه راوروسته ډیرو کتابونو د پښتنو شجری لیکلی لیکن یو مهم ټکی چې پکې دی هغه دا دی چې دوی ټول د پښتنو شجری له اسلامي دورې نه رانښلولي دي ټول د قیس بن عبدالرشید اولاده ګڼلي ځکه پښتانه پاک مسلمانان دي ډېر مخلص مسلمانان دي هغوی فکر کوي چې که د اسلام نه وړاندې پښتانه ومنو نو بیا کفر دوره ده او پښتانه کافر نشي کېدلی نو په دې اساس دوی دا ټولې شجرې د اسلامي دورې نه راشروع کړي دي لیکن واقعیت داسې نه دی واقعیت دا دی چې پښتانه 5000 کاله عمر لري او د دوی د قومونو د خیلونو یادونه په زړو سرودونو په زړو کتابونو په کتیبو کې راغلي دي نو په دې اساس د دوی قبیله ډېر زړې دي ډېر پخوانی دي او په دې برخه کې نوي روایت ترلاسه شوي اخر روایت ترلاسه شوي. یو تحقیق چې د افغانستان لوی مورخ ارواښاد احمد علي کوزات کړی هغه دا دی چې دی د غرغښتو د سلابانو او د پیشني موجودیت نیم زره کاله وړاندې درې نیم زره کاله وړاندې ښایي دی وایي چې غرغښت هماغه ګرشاسک دی چې په بغ کې پاچا و د ده په وخت کې زردوشت پیدا شو هغه زردوشت چې دوی ورته پیغمبر وایي او د یاسنا او ګاچونو کتابونه ترې پاتې دي. په دغې وخت کې پښتانه پنځېدلي دي په خپله زردوشت هم په پښتو کې سپینتومان نوم لري په تاریخ کې یعنې په خپله زردوشت هم پښتون و د وخت پاچا غرغښت یا ګرشاس هم پښتون و سلابن او بیتنی هم په همدې وخت کې موجود و. نو په دې اساس د دې روایاتو له مخې د پښتنو تشکل درې درې نیم زره کاله وړاندې په برخ کې دا کورنۍ رامنځته شوې او د هغو نه وروسته د پښتنو د قبیلو نور شاخونه هم رامنځته شوي دي. پر دې علاوه ځینې قبیلې داسې دي چې څلور نیم زره کاله تر پنځو زرو کالو پورې په ویدونو کې دوی یاد شوي دي د ویدیس رودونو په هغه کې راغلي دي مثلا اسفزي یوسفزو ډېر لرغونی یاد دی یا بریسا یا بریچان یاد دی وردیفا د وردګو یاد دی همداراز نور زاړه اپاریتي د افریدیانو یاد دی دا په ډېرو زړو سرودونو او په زړو سندونو کې راغلي. نو په دې اساس پښتني قومونه پښتني نسلونه د نن نه څه پنځه څلور زره کاله وړاندې په موجوده افغانستان یا په لرغوني آریانا کې پنځېدلي دي او قومونه یې جوړ کړي دي. او بله خبره دا ده چې پښتون یو ځانګړی قوم نه دی، پښتون یوه کلتوري ټولنه ده چې یو جزء د پښت قبیله ده همداراز ورسره اسپزي و اپاریتي و د نورې قبیلې په څنګ کې پرتې دي. دوی یوه کلتوري ټولنه جوړه کړې چې د پښتو په وسیله دوی سره تړل شوي دي، یعنې د دې ټولو قومونو خیلونو د دې پرتو کلتوري قومونو کلتوري کورنۍ چې دوی ژبه پښتو وه او د پښتو ژبې په وسیله سره یو شوي او د دې کبله دوی ته پښتون وایي.
خو اوس برق صاحب تاسو کوم چې سوال چې د سړبان او د بریټن او د شانتی دا چې کوم دا یعنی یو قوم ته یو سیمې ته هم اشاره کېدی شي. حبیب الله رفیع صاحب به هم خپله خبره وکړي او دا یو فرد ته یو مشر ته هم کېدی شي اشاره کېدی شي، خو دا به هم کېدی شي که چېرې یو فرد ته نو د دې معنی دار چې د فرد نه مخکیم دا خلک وو د چا نه چې دې تعلق لري. بار سیب زما غږ درځي؟
ها، نو ما خو بار بار ډېر دا خبره کړې ده چې دا د نسلونو د خیلونو دا شجراتي دغه چې کوم دی دا بدعت بدعت چې کوم دی نو دا تورات شروع کړی دی او په دې بدعت کې بیا ډېر ډېر دروغ او دغه دا راغلي دي داسې داسې خلق پنی کونو کې شمار شوی دي چې دا مو ست تعلق مو دغه سره نشته. سره د دې چې اوس جدید ساينس دا وایي چې انسان د یو نکال واد نه دی، بلکې دا زه په دې په دنیا کې په بده رو او تدونو کې انسان ارتقا شوی دی، جوړ شوی دی، د فرد نه خاندان شوی دی، خاندان نه قبیله شوی دی، قبیله نه بیا خیل شوی دی کنه. نو اوس خو دا دې په دې کې ډیر کار پروت دی او هغه کار چې کوم دی نو هغه لکه دا د رفیشیم اموی چې د اسلام د وخت نه ډیر وړاندې د پښتنو قبیلو او د پښتنو دلو ذکر شته لکه اوس مثلا موږ دا اپریتی وایو اپریجای
او
اپریجای نو دا په هغه کې چې کوم اپارتین حکومت او ایران کې پارتین حکومت دا هم اپریجای نه ها دا چې په پتورات کې د اشکیناز ذکر راغلی اشکینا چې نن موږ ته اشکوزیو اسکزیو دا موږ وایو نو دا په تورات کې مشکلات راغلي دي نو مطلب دا دی چې دا ډېر لرغونی نمونه دی چې څه د علاقو په نسبت څه د خېلونو په نسبت څه د غدي دي هم دا روان دي او خو دا رسو بیا زموږ د اسلامي دورې کې چې د محمود غزنوي د وخت نه ما ته توې چې څنګه غلغه پیدا شول هغه مليان هغه چې ته موږ اوس ذکر وکړو نو د کیسو والا نو هغه د کیسو په خاطر باندې رنگارنګ کیسه جوړ کې دا مطلب دا تاسو عبدالرشید وګورئ عبدالرشید کریم عربی نوم نه ده عربی نوم بالکل نه ده ځکه چې په عربو کې نه پخوا چې عبدالرشید عبدالحمید وو او نه اوس تا نو دا ټول بس دلته چا جوړ کړی دی همدغه بے سواد غونته خلکو جوړ کړی دی چې پیښې دی او ورته بس نو دا څه دی چې کوم دی دا د دریو نکولو نه دا دریو نکنه چې زما په خیال کې ګروپونه دي کنه دلې دي د دې نه کته کوي دا کیک دی خپل ملا معلوم دی خلکو ته خپل نکونه یا دغه یا وته دا لږه داسې د سواد وخت راغلی دی کنه دې کې دا یاد یې خپل لکه عثمان خیل او رزلډ او دغه و د نن ته دې ته یاد دي دا کیک دی خو دا غدریو لکه ورور سي نو اخوا بیا به کار وړاندې
تیار ده
او تیار ده به
ولر به سیب چې هم دغه ته دی پښتنو دی جوړخ ته ګورو کنه موږ لکه چې خپلو کې پښتانه کلم خپلو کې ناز دی او زمون په منس کې کوم د سی غیر پښتون ناز دی د موږ په خوینو کې زمونږ په دا وجود په دې خوځیدو کې په دې باډي کیمستري کې د زمکه او د اسمان فرق وي په خپل پښتنو کې بل شانتي وي د نورو خلکو سره بل شانتي وي نو زه وایم چې کچري د پښتنو دي قبيلو ته وګورو او کومنګ یو نه وي نو زمونږ په خپل منس کې بداسي د دسې ژوند او په زمکه باندې جن په ورشو باندې جن په پوله با په بریډ باندې جن دغه خو یو خپل خبر د قبیلی قبیلیم کې دی شي د کلی کلیم کې دی شي د کورنۍ کورنیم کې دی شي خو اسی چې په دې ناس ته کوم سره ګوري د پښتنو د خوونه د دینورو نه بل دی بدل دی
خو خبرم دا د ما مخ کی تاسو ته وویل چې پښتانه یو قوم نه دی بلکې یو کلتوري ټولنه ده کلتور هم د خوونه او عادت او کله او ژبه ده نه په دې اساس دی دوی خویونه دا ټول یو دي ټول پښتنو قومونو دوی په یوه سیمه کې اوسېدلي ګډو اوسېدلي دوی یوې ګډې ژبې سره یو ځای کړي ګډو عادتونو یو ځای کړي په یوه جغرافیایي سیمه کې چې یو شمېر خلک راټول شي د دوی هغه کله وړه بیا د دوی تاریخ کې د دوی راشي داشي د دوی کلتور جوړوي د دوی راکړې ورکړې د دوی اقتصاد جوړوي په دې اساس دوی سره نخي یو کېږي نږدې کېږي او همدا سبب دی چې پښتون د بل هر قوم سره بېلتون لري د بل هر قوم سره د دوی خویونه عادتونه کړه وړه او راشي داشي دا ټول بدل دي او همدا دلیل دی او بله خبره چې تاسو وکړه چې د نمونه د قوم هم کېدای شي د ځای هم کېدای شي دا خبره هم درسته ده مثلا پخت د پښتون هغه بنیادي نوم دی د پښتون د قوم لیکن همدغه نوم د بخت او پخت او بلخ په شکل کې یوې سیمې نوم دی چې هغه په افغانستان کې یوه لرغونی سیمه ده او پښتانه لومړی ځل په همدې سیمه کې پنځېدلي دي یا ما پاچه همدلتا پاچهی کرده او همدلتا دوی سر دوی یو اجتماعی جون پایل کرده یو کلتوری جون دی پایل کرده یو کلتوری پایل کرده همدلتا دوی دی بال خار جور کړی دی د بلخ ښار په تاریخونو کې ام البلاد وایي یعنی د ښارونو مور د دې نه ښکاري چې بلخ داسې وخت ودر شوی چې په دنیا کې نور ښارونه نه وو دا د ښارونو مور ده د هغې وخت نه د بلخ نوم د پخت نوم یوه کلمه ده د یوه بنیاد نه زیږېدلی دي البته یونانیان چې راغلل همدې خلکو ته یې پخت ووي دوی سیمې ته یې پکتیکا او پکتیا ووي د دوی نسل ته یې پکتین یا پکتون ووي همدغه کلمه وه چې د پښتون په شکل کې راغله او بلاخره د پښتون نه د بطلان کلمه هندي اوسیدونکو جوړه کړه پخوانیو هندیانو او د افغان کلمه فارسی ژبو ځینې جوړه کړه اصلي کلمه پښتو پښتون ده او زمدغې په څنګ کې چې کله پښت موجود و ورسره اسپزي موجود و ورسره فاریکي موجود و ورسره بلشایا موجود و ورسره وردیکا موجود و همدې ترتیب دوی د تاریخ په ډېر اوږده منزل کې دوی جوړ شوي تشکیل شوي ورونه شوي او یو کلتوري ټولنه ترې جوړه شوې او په دې اساس یو واحد قوم یو واحد ملت بلل شوي دي.
ابوالله رفیع صاحب، که د افغانستان تاریخ پکې اوس روالو نو افغانستان هم ډېر زوړ دی، لرغونی تاریخ لري او تاریخ چې کوم د حکمرانۍ دی بادشاهۍ دی نو په وخت کې د امن دی خو په وخت کې ډېر د بې امنۍ دی، د قتل و قتال دی. په خصوصي توګه به د یوسفزي د افغانستان د چوکاټ نه ویستل یا د کابل د اختیار نه لري کول دی یوسفزي، خو دغه نوره خاورم د افغانستان سره دا بر افغانستان وا، ځکه چې ټپه ډیره لرغونی ده یعنی لنډۍ، او لنډۍ وایي چې تر مارګلې به در سره یم او پاخوا دې هغه خدای ملشه مینه نو په هندوستان کې د خدای ملشه مینه داسې یوه ټپه مې چې تم اورېدلې پکې. نو دلته کې د یوسفزي د دغه اختیار نه لري کول، یوسفزي خو هم د اختیار د افغانستان د اختیار ووتل او خو دلته کې کوم امبالانس پیدا کو یعنی د عدم توازن دلته پیدا کو کنه؟
او یوسف زی قصه وګدا ده، دوی اصلا د افغانستان په زابل په غوړ مرغه کې اوسېدل، د غوځای نه په هر لټ چې دوی راو کو چې د کابل ته چې دوی راغلل دلته د مغولو پاچایي و، د مغولو پاچایي و او دوی یو ډیر قوي قوم و، ډیر قوت یې درلودو په کابل کې، تقریبا دوی قابض وو، په کابل مسلط وو. او په دې وخت کې د میرزا اورنګ بیګ په نامه یو مغولي شهزاده وو چې ده د یوسفزو د خانانو لخوا وروزل شو او د قدرت په ګدۍ کېنول شو او دوی ورسره ملګري شول. همدغه وخت وو چې شیخ عثمان راغی او د یوسف زو مشر ته وویل چې ته دا کار مه کوه، دا خطرناک کاریږي، ما ته د سړی ته به د پښتنو د سر دښمن شي. یوسف زو مشر ورته وویل چې دا زه د دې لپاره لویوم چې دی به ظاهران په نامه اچوي، حکومت به زموږ په لاس کې وي او د ده نه به موږ کار اخلو. هغه وو چې کله چې ولغبی قوی شو پیاوړی شو نو ده د پښتنو د یوسف زو د ګګیانو د جنګولو پروګرام جوړ کړ چې ګګیانی او یوسفزي سره وجنګوي. بلاخره دا چې سی جوړ کړه د یوسف زو شپږ نیم سوه مشران یې راوغوښتل، مېلمانه یې کړل په ترو او په د چل او فریب له لارې. کله چې دوی راغلل دربار ته ولغبیک د خپل پروګرام له مخې چې دوی نه وسلې واخیستې او د مغولو په کورونو کې یې وویشل، یو کور ته بوته، دوی خالصان هم شول، یستوي هم شول. بلاخره سهار یې ټول د بندیانو په شکل کې راوویستل او د دې لپاره چې د ګګیانو د یوسفزو ترمنځ دښمني چاغه شي، ګګیانو ته یې وویل چې تاسو لومړی د یوسف زو عهد مات کړئ نو بزه امر وکم چې زما سپایان یو وای هغه اوس ګډیانو یوسف زو په مشرانو برید وکړ تقریبا یو ورځ کې شپږنیم سوه مشران چې رابلل شوي وو د ټول ووژل شول او په کابل کې یوه دستهجمعي هدیره لري چې ټول یو ځای پکې خښ شوي دي نو په دې ترتیب سره د یوسف زو سره غدر او خیانت وشو او نغبېک د دوی نه ویرېده بیا اساسي دوی ګګیاني سره دښمنان کړل او د دې دښمنۍ نه دې استفاده وکړه چې حکومت ته یې دوام ورکړي البته یوسفزي چې کله د دوی مشران ووژل شول نو دوی د مغولو سره مذاکرې وکړې ورته وویل چې موږ به او د دې نه زیات باید ونه وژل شو موږ چې هرې خواته تلو باید ولاړ شو او د یوسفزو مشر ورته وویل چې ملک احمد چې زما وراره دی هغه باید ځوانډای پاتې شي ما یې په یوه کې ووژنه نو ما غواړم چې دوی د کابل نه راغلل سوات او سمې ته او دلته یې دغه سیمې ونیولې په دې سیمه کې د لزاک میشتو چې هغه پښتانه وو کرلاني پښتانه وو هغه د دې سیمو نه ځینې ولېږدول او ځینې نورې خپل نوکران کړل دلته دوی حکومت جوړ کړ ملک احمد ډېر هوښیار سړی وو هغه د یوسف زو مشري واخیسته او یوسف زی سره متحد کړل واحد یې کړل او په دې منځ کې شیخ ملی چې یو اقتصاددان وو او دته معلومه وه چې پښتانه دایم پولې پټیټ سره جګړه سره کوي د ملکیتونه عمومي کړل ځکه یې د ټول قوم ملکیت وبلله او د دې لپاره یې داسې قانون جوړ کړ چې په لسو کلونو کې به سرشمیرنه کیږي او د سرشمیرنې له مخې به ځکه په پښتنو ویشل کیږي هغه پښتانه چې په لوړه برخه کې وو هغه په لاندې برخه ته ځي هغه چې لاندې برخه کې اوسېدل هغه په برې برخه ته ځي ملکیت به شریک وي او ټول به د دې ملکیت څښتنان وي ترمنځ به شخړه نه پیدا کیږي په همدې اساس چې ملک احمد ته یوسفزو پاچا وایي یوسفزو پاچایي جوړه کړه او یوسفزي دلته میشت کړل قوي یې کړل او پیاوړي یې کړل
د دې د یوسفزو د دې بادشاہ سره خو بیا او د دې خو بیا معنی دار چې بلکې تاسو د لهجی خبره کړې و ذکر په دې په دې یوسفزو کې چې کله دا مشرانی ونیول نو نه پوهیږم چې کم مشرو دغه د خلینو هغه چې کم شیر دی چې اوس مې لکه پسه وژنه لاسونه مې درته تړلي اوس مې لکه
کم زونه دا څنګه وژنه ما ما زابلې لهجه
زاب هم دقه ما وایل
دا ورسته په هغه کې بدل شوې په سواتو سم کې د هندي راسه خلکو سره مخاغشي تنګلوي دي د هند سره راشه درس شوی بیا اساس دي دوی په لهجه کې تغییر راغلی او دلته یوسفزی لهجه جوړه شوې ده
یعنی د زابل نه لوګر بیا لوګر ایریا یا کابل دا د یوسفزو دغه یعنی مرکز او مسکن
یوسفزو مرکز و بلی
او نن به یوسفزو ته ډیرو کم یوسفزو ته دا معلومه چې د دوی سره په تاریخ کې د دوی مشرانو سره په تاریخ کې دغه هم یو پیښه شوې ده او نن چې کوم په کوم خاور دی پراتري دا بیا د یو بل جنگ په شکل کې دوی اخستی ده هغه هم نن هم په یوسفزو کې کوو ګورو لکه د سوات د لکه د دیر دغه شانتي د امب برق صاحب دغه چې کوم خاني د ام خو خاني وا زبو دبو وایو د سوات خو د یوسفزو خپل ریاست دغه شانتي د دیر ریاست د دې خو معنی نه چې په د پښتنو کې وس هم یو خدا د د پیښور ویلې چوت وای د دې درې د داخله چې پکې نو خارم دی او صاحب هم د مردان او صاحب خدا خو ټول یوسف زیده د دې خو هم ځان ته بچای و چې څنګه د ملک احمد و د غجو خان و د برسې د پښتنو په دې رغه کې دره بچای دغه شته
نه دا چې لږ پښتنو کې یو خو دا بچا چې کوم دی یا شا چې کوم دی نو دا ایرانی دا استلاده او پښتنو کې او هغه استلاده چې کومه په ترکیانو کې وا چې هغه مشر ته بچا نه وي خان وته وي پښتانه تر اوسه پورې خان وي د دې نوم د بچا نه ده نور هغه ارسه به د بچا وږي بند پښتنو ټولې بچیا چې کته څوک وري چې چېرته بچا شوی نو هغه کې یو مطلق القانانی نه وي یو جمهوري غونډې جرګریز غونډې شکل وي پښتنو کې چېرته هم داسې څوک جابر او مطلق القانان بچا نه ده تېر شوی پابند ان کے بات کیا مسران سے کم دی اگر سر بسلا کئی اگر سر بغ کئی نو دل تا د پختنو او نو رو بچا کنو کی دل میں فرق ہے
دا خبر خو دا خبر خو زمون پیاد پدې چې د باچ د والی سه ذکر وکړو د سواد دا غسر به د جرګه چې بو جرګه به یو پارلمان او بنیادی طور
او بالکل د مشرانو د قومونو مشرانو کی کم دی چې به عمره دغه کار وکړه هغه د اتحادیې یاره قبیله د خپل خپل حیثیت خو یې مشر کړی او نو دا پښتنو کې همیشه مشرې چې کومه دا په دې شکل کې راغلي دا نو هغه ته بادشاہ نه دی ویلي چې هغه ته خان ویلي چې د ترکی ته کې کان دی یا خاکان دی کنه نو دا خان همدغه باندې چې کوم د بادشاہ یا د مشر یا د حکمران دا خودم ته د بادشاہ نوم ولې کړم دې ورکړې شه به کاغه مال توا یوسف زو کیو او کبل و کیو نو د بادشاہ یا د
خان
نوم نه دې ورکړې شه د خان یعنی د مشر نوم ورکړې شه به
د دې سواد کې چې د اړې غړې جوړ شو د دې مذهبيانو د لاسانو په دغه ورځو کې مختلف بحثونه کېدل هر چا په خپل خپل نظریه ویله چا به چې دا په سواد کې د خانانو د لاس د غریبانان نو بس سوچ میکنم چې په سواد کې څومره غټه غټه خانې دي خانې خو په دې کته وطن کې دي خو بیا هم بیا په کې چا دا وویل چې د سواد چونکې جرګه والی تبا کړې وه جرګه نه وه ځکه د سواد خلک دغه شن دغه شول خو موږ خو چې په اورځ وړو کې وم چې کله د والی صاحب د حکومت ختمېده خو موږ به اورېدل چې د جرګه راغوښتل شوې وه جرګه داسې وه جرګه به وه داسې نه چې جرګه به نه وه خو دغه سواد ته بیاسې ځانګړی دغه شي د یوسفزو دغه ته چې راځو بیا زه غواړم چې د اولغ بیګ د دور نه تقریبا د دې بس څلور سوه خوشا کلونه خو کېږي حبیب الله رفیع صاحب پاکستان طرف پختانه دی پدې کې د ټولو نه لویه برخه زما په خپل دا خبره خو زما غلطه نه وی چې د ټولو لویه قبیله ښکاریږي او قبیله د جوړې
یوسفزی او دا خو دا دا خو دا هغه یو وجد دا چې د ډیرو زمانونو دلته غونډې کړي خټک او وړه قبیله نه دا
ډیره قبیله ده
دا سبزی خو تاسو نور څه دغه په ما په حساب باندې کوئی سبزی د او ما غدي چې څه اسا کوي نو د دې ډیرې ټوکړې نور نور د وینو کې پاتې دي او هغه د شوې دي نور روان د وډېر د وخت سره دي
په افغانستان کې مزه په زه زکه چې دغه پاسون نه خو بلکې د دې د چې دغه هغه پیرال یو ډیر لوی غمیزه پیرال نو په افغانستان کې مزه په زه یوسف زی پراته دی حبیب الله رفیع صاحب
افغانستان اکثر پښتانه د غرب نه د شرق په لور لیږدي دلی دي تللي دي یوسفزي هم لیږدي دلی دي نور قومونه بګیاني هم په دوی پسې ورغلل لیکن دوی انتقام پرې وانخیست دوی وبخل پښتان کې ځای ورکړ او بګیاني هم هلته د دوی سره میشت شول همداراز غوري او خښي ټول قبایل لکه مومندو داوودزي او دا ټول دندې خوانه تللي دي او هلته میشت شوي دي او یو د بل په څنګ کې اوسېدلي دي او د بخت صاحب خبره دوی مغه یوه ډیموکراسي درلوده دوی داسې پاچاهي نه وه چې دیکتاتورۍ دې ولاړه وي او په خلکو دې په زور حکومت وکړي د پښتنو پاچاهي معمولا مصلحتو په شورا او په مشوره او په جرګه ولاړه و. ډېرې لویې جرګې چې په پښتنو کې تېرې شوي دي هغه سبهاو سمیتي جرګې دي. دا هغه وخت دی چې دوی لا په نګلیل کوله، دوی لا مځکې نه وي آباده کړي، زراعت یې لا نه و کړی، لیکن دوی جرګه درلودله. سبا په جرګه کې به سیمه ییزې او وړې فیصلې کېدې او د سمیتي په جرګه کې به لویې فیصلې کېدې. حتی د پاچا یا د خان تر ټاکلو پورې به هم همدې جرګه کې ترسره کېدل. میرویس نیکه چې کله صفویان پسې واخیستل او ګرګین یې وواژه، راغی خلکو ته اعلان وکړ د ما دنده درلوده، ما خپله ملي فریضه درلوده چې زه تاسې د صفویانو د ښکېلاک او د واک نه خلاص کړم. اوس ما دا کار وکړ، تاسې مې د صفویانو د ښکېلاک نه خلاص کړئ، اوس تاسې د خپل ځان لپاره مشر وټاکئ. خلکو ورته وویل چې ته زموږ مشر یې. سړي ده زه مشر یم، لیکن زه پاچاهي نه کوم، زه به ستاسو خدمتګار وم. هماغه و چې په پټو ورسره کېناست او د دوی سره مجلس شروع کړ، او کله به چې د مشرانو سره خبرې کولې، مجلس به یې کوه، جرګه به یې کوله، دوی به په پټو ناست وو، چوکۍ او نور داسې تخت او تاج او دا مسایل یې نه استعمالول. فقط د یوه مصر پایز، د یوه خدمتګار پایز، د ملت مشر وو. او په دې ترتیب د ملت ټولې خبرې اورېدې، خلکو ته اعلان وکړ چې که تاسې غواړئ چې آزاد ژوند ولرئ زموږ سره یې وکړئ، او که غواړئ چې د ظالمو پاچایانو لاس لاندې ژوند وکړئ، بیا چې هرې خواته ځئ تاسو ته اجازه ده. نو د پښتنو داسې سیستم وو، احمدشاه بابا هم د جرګې له لارې راغی او د جرګې له لارې خپل پاچاهي سنبال کړ، حتی ټولواکي سنبال کړ، یعنی د دې سیمې لویه امپراتوري جوړه کړه. په همدې ترتیب نور پښتانه پاچایان هم چې راغلي دي، هغوی د جرګې له لارې، د مسلات له لارې او د ډیموکراسۍ له لارې. په تاریخ کې وایي چې په دنیا کې ملي حکومت یا جمهوري حکومت په فرانسه کې راغلی دی، فرانسې د انقلاب نه وروسته. لیکن د میرویس نیکه ملي حکومت د فرانسې د انقلاب نه 2 کاله وړاندې جوړ شوی، یعنی په دنیا کې لومړنی ملي او د ولس په خوښه جوړ حکومت د میرویس نیکه حکومت دی. نو په دې اساس پښتانه دغه لوی امتیاز لري چې دوی خپلې واکمنۍ د ولس د ارادې سره چلولي او د ولس د جرګو په رڼا کې چلولي.
دلته کې ذهن ته مې یو خبر راغله، د دې وضاحت مو شي، ځکه د قبیلو خلق خپل فکر کې د ګګیانی د قبیلې به هم پښتانه دي او د سبزي هم پښتانه دي. که د ګګیانو سکسان د مشران لالچیان یا د سبزو سره د دشمنی په بنیاد سه خلق سه کسان ملګري شوي د لغبه اکثر، نو د دې معنی دا نه ده چې ټول ګګیانی قوم، ټول ګګیانی قبیله، او دا هم کېدلی شي د یوسفزو د خپلو مشرانو خلاف به هم په یوسفزو کې هغوی ځان ته مرستې پیدا کړي، دلته به هم تربګنۍ او دښمنۍ به پکې لټولي. د یوسفزو د دې خپلو مشرانو په وجونو کې به کېدای شي د یوسفزو هم خپل لاس دا خو تاریخ دی. خو څنګه چې تاسو وویل چې ګګیانی رالل، یوسفزو د انتقام وانخست، دا ډېره ښکلې خبره تاسو د تاریخ د پاڼو نه راویسته. او همدغسې قومونه ترقی کوي، همدغسې قبیلې خپل کرکې او نفرتونه چې دي دا سره بیلوي. خو دلته کې اوس د یوسفزو د قبیلې سره غټه قبیله ده، د خټکو ذکر برق سیبکو غټه قبیله ده، کاکړ یو بله لویه غټه قبیله ده، د سلیمان خیل چې په دې غپرو دا یو بله لویه قبیله ده. دا خو هم دغه شانتې به نور لکه زه نه پوهېږم چې تاسو ته غرزی وایې، خلجی، غلجی او سو غلزی هم وایي. بهرحال دغه خو برق صاحب تاسو هم وضاحت کړی وو چې د خلج د ترکیې د هغه ځای سره تاسو هم د دې یو نسبت تړلی وو. او
دا غرزه چې کوم ده کنه دا قبیله نه ده دا دا د غرو کې اوسیدن کی ډېر قبیله دي دا مطلب دا چې دا قبیلو سیستم په دې زوسته شروع شوی دی ها نو کې د دلو او غو نو چې یو د دستور یو دغه باندې د غرونو ولا دغه چې کوم دا یو بیا ورپسې د خټي یا خټک چې کوم یو نه زراعتي خلک دا دیلو دا سونو ولا سبزی دیلو نو مطلب دا چې دا د دې د یو خاص نخې یا د یو خاص ځن ځواک په وجه دا نوم خو دې شوی دا قبیله نه وي
زو زو یو بل پښتنه تر اعظم زه هغه دې تر اعظم چې پښتانه په خپل قبیلو باندې ډیر زیات ویاړ کوي او ډیر افتخار غني چې زره پلان کې قبیله مزر پلان کې قبیله ابو الله رفیع صاحب نو په هم نظر غواړم خو دې په مقابله کې باچا خان یو خبره کړې واغوي چې تر سو تاسو دې قبیلو دې د غننې او تیر تاسو پښتانه کېږي نه دا دا به څنګه
پختون خو کوم دی کنه کوم نه کوم دی او نسل نه دی نو دا د قبیلو یو مشترکه دغه دی نو د مشترکه مفاد د پاره په کار کې سره ذاتی او واړه مفادات کې کوم دی نو دا شاته دی لکه اقبال هم ویلي دي چې قبایل او ملت کی وحدت نه گم تهونه ما افغانیون کا بلند
یره دا اقبال پرې پختونو سخت مینو
او هغه نن هو یو وخت پسند کړو او هغه هغه خدا دې چې فطرت کې مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بند شهرائی یا مرد کوهستان نو هغه خو دې خي خبرې د پښتنو په واده کې کړې دي چې یو وخت پسند کړو کار ته پځابو او کې پسند کړو
ا ولر فیس استاذو دغه قبیلو په اړه باندې چې پښتانه ډیر په افتخار سره په دغه سره لیکي د خپل نوم سره پلان کوي قبیله پلان کوي قبیله او څنګه ورته ګوري چې دا ښه کار دی بد کار دی کچرې قبیلو قبیلو ته ځنو زمونږ واقعي چې ملي یووالی قامي یووالی راتلی شي او کنه د دې سره ممکن دی هم په دغه سره راتلی شي
خبر دی هغه د خبر دی استعمال د کته چاړه دا واخلي او یو خټکای په مات کې وی خو دې دا ښه کار دی او کچاړه را واخلي یو چا په ګیل دی او رومن دی او مړی کې دا بیا بد کار دی همدا چې قبیلې هم کولې شو چې دې ښه او بد لپاره استعمال کړو که دې قبیلو نه دې ورورې او دوازات کار واخلو دا دې ښه کار دی او که قبیلې سره وجنګو لکه څنګه چې اولوغبیک ګګیاریانو یوسفزي سره وجنګول په هغه صورت کې بیا ډېر بد کار دی دا اساس قبیلې په خپله بده خبر نه ده قبیله د پیژنګلوي او وسیله ده هر یو خپل ځان پیژني د پښتنو هغه قبیلوي کورنۍ کې دي هغه د تندورو پنځو نه نه زیاتي یوا د سرابانیان کورنۍ د چې دي سره ډېر قومونه تړلي دي لکه عبدالیانو رزرو زیرک بارک پوپل سدوزی پنجپای اتکزی الکوزی ډېرې قبیلې دي چې دا سرابانیانو سره تړلي دي همداسې یو شمېر نورې قبیلې دي چې هغه بیا د بریتانیانو سره تړلي دي بریتانیان هغه څوک دي چې بریتنیکا اولاده ده دې کې ابراهیم خیر دي دا قومونه دي لیکن بریتانیان بیا دوه شاخه دي یو د بریتنیکا اولاده ده یو د بریتنیکا دی لور بیبی ماتو اولاده ده چې هغه ته ماتوزی وایي په دې کې ډېر قومونه دي چې دې کې عبدال دي احمد دي عادین خیر دي اقا خیل دی الیاس خیل دی امر خیل دی بیتالیان دی پیارو خیل دی تریکی دی توخی دی تغیر دی جبار خیل دی جلازی دی قیمان قومون دی دی اغسر تنیلی دی بیتالیانو دی پتوزیان دی بلا دالا بیا سرابانیان آغد دی غورغښتیان دي چې په دې کې فورملیان دي، غنی دي، تارن دي، تایمنی دي، ګدون دي، خوندی دي، داوی دي او نور دي. یو بل لویا کورنۍ چې دا غادې کرلانیانو ده، په کرلانیانو کې ډېر لوی لوی قومونه راټول شوي دي، اپریدی دي چې هغه بیا بېلې پښې لري، ملکتین خېلو، کمبر خېلو، کوکی خېلو، زخه خېلو، سیپای کمر خېلو، واقع خېل. همداراز په همدې کرلانیانو کې ورکزی دي، ورمل دي، خټک دي، وزیر دي، دول دي، وردک دي، زدران دي، زادی دي، توری دي، بنګک دي، وزیر دي، مسعود دي. د هغو هم ډېرې لویې پښې دي، لیکن په لوی سر کې چې دوی شمېرلي دي د څلور پنځه کورنۍ دي. یوه د بیکانیانو کورنۍ ده، او د بی بی مسعود کورنۍ ده، چې دا دواړه یوه کورنۍ ده. بل سرابانیان دي، او بل غورغښتیان دي، بل بیکانیان دي، او بل هم کرلانیان دي. بیا په دې کې د نور قومونه ویشل شوي دي. نو په دې اساس لکه څنګه چې یوسفزي یو لوی قوم دی، په سرابانیانو کې همداسې خټک په کرلانیانو کې یو لوی قوم دی، وزیر یو لوی قوم دی، لویه سیمه یې نیولې ده، دا هم کرلانیان دي. په دې اساس دغه تقسیمات په پښتنو کې شوي دي، او د دې شجرې لیکل شوي دي، او دا د پېژندګلوۍ لپاره بد کار نه دی. لیکن که د بېلتون او د جګړې او د تربګنۍ لپاره کار ترې واخیستل شي، یا دښمن استفاده ترې وکړي، په هغه صورت کې بیا خطرناک کار دی. بیا د پښتنو د سره بېلولو، سره دښمن کولو، او د پښتنو د وحدت د ختمولو لپاره کار ترې اخیستل کېدلی شي.
خ وخت ترته غواړو برق صاحب خوندې خوکو، نو وخت هم سرته ورسېدو، بس بیا به د ابیب الله رفیع صاحب سره به سلا پکې وکړو چې روانه موضوع څه واخلو. نو تاسو سره به هم بیا زه پکې رابطه وکړم. غواړو به چې زمونږ ستاسو سره څومره وخت وي، او دغه علم مو کړی دی، خدای مونږ ته دا مقرر کړه چې مونږ ستاسو نه واورو، پوه شو، او زمونږ اوریدونکو پوه شي. نو ښه وختونه درته غواړم، روغ صحت درته غواړم، دواړو مشرانو ته، حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته، سعد الله جان بر صاحب تاسو ته، ښه خوږه شپه ولرئ. اوس په دلته کې مونږ تاسو ته اجازه درکو، او ګران اوریدونکو ستاسو نه به مونږ، زه او زما همکاره نه سحر اجازه غواړو. خو وختونه ولرئ، او شپه مو په خیر.